ترانو دوستانو ستړي مشي ورسته به د ازادي راډیو د ژوند رنگونه خبرونه واوري خو تر هغه مخکې پام کړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوی دینی عالمانو په غونډه کې را څرګند شو او وینا یې وکړه. نوموړي په وینا کې پر یووالي ټینګار وکړ او همدارنګه یې وویل چې شرعي احکام به په درسته توګه عملي کړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوه کې له طالب چارواکو سره په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر باندې ویلي چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکارو یادونه وکړه چې برتانیا یې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. یوه سوداګریزه کښتۍ چې 1000 ټنه غله په کې بار د اوکراین د بریدیانسک ښار له ساحلونو چې روسي اشغال کړي وتل ده. د فبروري له 24 د مسکو لخوا پر اوکراین د برید له پایل راهیسي له دې بندره لومړی بار کښتۍ ده چې د سفر اجازه ورکول کیږي. ایران وایي د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکي ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. ایران او امریکا یو بل د دغه خبرو اترو په ناپرمختګ تورنۍ.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د شولې د کروندو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زیاتې کرل کیږي چې تر پروسس وروسته ډول ډول وریجی ورڅخه ترلاسه کیږي. د افغانستان چارواکو درې کاله مخکې د یوې سروې له مخې ویلي و چې افغانستان د وریجو د تولید له اړخه نږدې 6.5% پر ځان بسیا سوی دی. ورسره د وریجو واردات هم افغانستان ته کم سوي دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 15% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. په دې منځ کې خلک زیات شوله کوي. د کندز ولایت ترڅنګ شوله په تخار، بغلان، ننګرهار، بلخ، کونړ، سرپل، بدخشان، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، هرات، بادغیس، لغمان، کابل، خوست او پکتیا کې هم کرل کیږي. خو د وریجو د تولیدونکو ولایتونو په ډله کې کندز لومړی مقام لري. په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې چارواکي وایي چې د دغې فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او څلور وچو ساتونو کې د 140 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري او زیاتوي چې په دې فابریکه کې 221 کسان په کار بوخت دي. نن پر دې خبرې کوو چې شوله څنګه کرل کیږي. په کندز ولایت کې چې زیات خلک شوله کری کومې ستونزې لري، په دې کې کوم ډول مرزونه کیږي او دا چې حاصلات یې څنګه راټولیږي، کروندګر کوم ټکي په پام کې وساتي، پر همدې مسله له یوه کروندګر او د کرنې له متخصص سره خبرې کوو. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده دغرز د کندز ولایت یو کروندګر سربلان مایار. مایار صاحب، ستاسو تماس کې رخصت دی پروګرام ته. شرغلاست اول که د خپل ځان په اړه معلومات راکړي چې په کوم ولسوالۍ کې ژوند کوي او څومره مزګه باندې مو شوله کړلې.
لومړی سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته او د زراعت متخصص ملما ورور ته. زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم او شولې زمکه چې دی دا په یوه ولسوالۍ کې دي چې دغه ولسوالۍ کاملا تقریبا 80% خلک یې شولې کوي چې دغه شولې د کندز مختلفو ولایتونو ته د دې وریجې صادرېږي او یوه دغه ولسوالۍ څخه ده چې د آمو سیند نه له دې زراعتي ځمکې اوبه کېږي. خو بدبختانه یا متاسفانه وایم چې سږ کال په کندز ولایت کې وچکالی او زیاتره سیمې چې هغه ټولې شولې کرل کېدلې سږکال دغه شولې د زراعت څخه محروم شوې دي. سږکال چې موږ ګورو صرف یو ایمان صاحب ولسوالي ده چې اوبه لري، بل بشترچي ولسوالي ده، او نور مرکز او نورې ولسوالۍ کې شولو کار سږکال کامرنګه دی. دا اوس هم خلک د اوبو د ستونزې سره مخ دي. حتی شولې خو هم دي کرلې زیاتره سیمو کې، وکه پورې چې جوار مۍ سنځلې دا کړي هغې اوبه هم نه پیدا کېږي. خلک د خپل پټي اوبه کې او زراعت کې وکړي.
بله، تاسو دغه د شولې د کرلو د پایل لورځ څخه کوم معلومات راکړئ چې څه ډول کرل کیږي، څوره وب غوړي، ځکه چې په ځینو ولایتونو کې چې شولې نه کرل کیږي خلک یې ممکن په اړه زیات معلومات هم نه لري.
په خوندز ولایت کې د دې کومه تجربه لرم، شولې ډېرې وب غوړي دلته د ساور میاشتې خلک بوزغالیا چې زمکو لپاره چې هغه د جوزا میاش کې کله چې غنم راټول کړي د هغه په پټیو کې کري نالۍ په لاس باندې او اوبه ډېرې زیاتې غواړي. یعنې فکر وکړه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي، د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي دا ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته. دا کله چې کوډ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي، نور په عادي ډول باندې همیشه یعنې څلور ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي. نظر نور ولایتونو کې چې ځکه معلومات لرم هلته اوبه ورته همیشه ډنډ نه وي، خو دلته همیشه شولې د اوبو نه ډنډ دي، یعنې اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي.
بله، مایار صاحب تاسو ویل چې شوله زیاتې اوبه غواړي، اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي ده، په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطحه هم ټیټه شوې ده، نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطحه ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، اوبه ډېرې دي. دغه تېر دوه کالونه کې د ایمان صاحب دغه ټول ځمکې چې دي څلور سربندونه لري، عمومي نارونه چې هغه سربندونه د آمو د سیند نه اوبه کېږي. خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي، په اساسي ډول یې جوړ کړي دي. نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، هلته اوبه ډېرې زیاتې دي. پخوا دغه سربندونه چې وو خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخالو خاص باندې دا بند جوړو، اوس خوشبختانه دغه بندونه اساسي جوړ شوي. په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته، خو په نورو ولسوالیو کې لکه خان آباد، تالی آباد، چاردره، قلعه زال او خپله د قندوز مرکز سږکال د اوبو د کمښت سره مخ دی. یعنې دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کرل شوي سږکال.
بله، مایر صاحب تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل. کله چې تاسو ورځي په مځکه کې کار کوي، یوازې ځي که د کورنۍ نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي؟
دلته د کور ټول غړي په زراعت کې مصروف وي، واړه چې لویان دي د شولو د غنیال چې کوم دی دلته خو ماشینري وجود نه لري چې دا په ماشین په واسطه باندې کړي، نو د کور غړي ټول په هغې کې مصروف وي. بدې چې هلته بیا موده کمه وي، وخت کم وي، نو غټ واړه ټول مصروف وي. هر بزګر کوشش کوي چې دغه خپلې شولې په وخت نالېږي، نو کله که چېرته ناوخت یې نالېږي بیا دا ځي مني ته هغه بارانونو ته چې بیا هغه وخت کې بیا بارانونه دیقانان راځي راهر کوي، نو بیا هغوی نشي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي. نو دلته فکر وکړئ چې په کندوز ولایت کې که په مجموع کې یو نو 50-50% خلک په دیخانه یا بزګرۍ کې مصروف دي، نو که د کور یو تن دی که دوی ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري، نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي.
بله، مایار صاحب تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي، لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي؟
لویان دغه بوزغاله را وباسي، مثلا لو کوي، دغه ځمکه پولې جوړوي، ورته ځمکه شول نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي. بیا ماشومان چې دي، ماشومان نارې مثلا لس کلن، دولس کلن، دغه تر لس کلن پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره، ورونو سره، د کورنۍ سره مرسته وکړي، شولې ورسره نالې دي. څنګه شول نال دغه هغه ماشوم هم شي کولای دغه درانه کار نه د ماشومان نشي کولای د کورنۍ غټ غړي چې دي لارونه هغه دغه درانه کار نه کوي دغه سپک کار کوي د ماشومان نه متشي کولای مرسته کوي
بل دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیاست کدي په خپل خوښه زي
دوی په خپل خوښه زي په خپل خوښه زي کار کوي ترې جا څوره دي د ماشومان دغه نیال ته د شوقي زي کار کوي په دې خوشحالي کې مام یا فلم ساتيره مرتدي خدای زیاتره ډېر کورنۍ چې هغه اقتصادي وضعیت خراب دی هغه جبري هم ته یې ځای کار کوي زیاتره کسان څه چزمه کې نه لري یا د قانون نه کوي دی هغه د ماشومان د روزانه کار کوي د نور خلکو سره په دغه شول نیال کې کار کوي مثلا درې سو څلور سو تین سو افغانۍ د ورځې د څور کوي چې ستاره تر مازیګر پورې هغه سرکار کوي په نیال
بل مایر صاحب خپل څومرم زکلری او څومرم زک باندې تاسو ساشکل شوله کړل د یانور شین مکرلی
استقال مونږ تقریبا سالیو جره به مونږه شوله کړل دي یا مونږه په ایمان سره کړا نور قندوز کې هم مونږه لوي چې اجازه باندې نیولې دي استقال قندوز کې سروز پر مونږه شول نه دي کړل زموږ کې وځه پر شاله پرتی دی وبنشته کوم بوزغلی چې کړل و هغه هم وشو دي او بور تنجر دې وشو دي فقط یو ایمان ته ورسول علیکم شول کړل نور قندوز کې چې کنه زموږ کې مونږه سره
بله اتصال ول وبکوي تاسو د خپل مزکی امام صاحب ولسوالی کې تاسو یادونه وکړه چې او به زیاتې کمې سوي نه دي دا او به چې تاسو لګوي په نوبت لګوي کده هر چا ورځ یا نو وخت معلومي
کله چې او به ډیری د بازار سره بزا سربند عمومي نار راغلي چې کله کې تر اخري نقطې پورې دې ولسوالی د نارونه ته دي نو ار سره بسل ته خپل زمکه د پاره واله لري مثلا درې څخه څلور پنځه د ځان ته وبو واله لري باقي چې وګ راځي بس ار سره د خپل زمکه ته وبو ورګي کله چې به وبو کم بوتي د په نوبت باندې لري دغه عمومي مهراوي د سینې کوګواشي هغه د دغه تقسیم بندي کوي په نوبت باندې کوي نو اوس فکر کوم په قندوز کې دغه وبو کم مخ ده په قندوز کې اوس تل اندغه نوبت شکل لري چې څالو څنګه کلو تا مثلا سلر ساته یو کلی ته وګور کوي سلر ساته دبل کلی دمسه په نوبات ده نو کوم سینې کې ځمنګا لکه دې هغه ته تاسو په دغه نوبات هم نه درځل چې دا خلخې د غمزه کې لامدی کې او مې یا بل وڅ تخت وکړي
bale ډېر مننه تاسو د څرګندونو نه خو کله نه کله په ځینو ولایتونو کې د مزکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کیږي چې ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کروندګرو په وینا چاغوي دغه نوبت هم نه رعایت کوي په امام صاحب ولسوالی کې تاسو په سیمه کې په دې خاطر چې دغه جنجالونه پیښ نسی څه چاره سنجول سوي ده
مالنه په خوا دا زورواکی وا چې ار سره د زور او مصاله بلرل یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغه په زور باندې دغه اوبره ته اول د خلق د نور کې په دې اوبو په سر باندې ولانجې کې د له تا مصالحانه جګړې به کېدلې او په دې ورسته کلمې کې دغه د اوبو څنګه په ایمان ته ولسوالې کې حل شوی دا دمره جنجال نه تر سره کیږي او بل آلته مسولین لري مسولین شته بس هغه ټول خلک ته وګوره صحیح نو په خوا دا پیښه ډېره کېدلې او اوس ما غوښتم چې اوبه نشته یا په نوبت دی آلته اوس هم دغه جنجال نشته چې خلک د اوبو په سر باندې جنگ جګړې کوي او په ایمان سره کې الحمدلله اوس دغه پیښه نه لیدل کېږي هاته بعضې سیمه چې زه خبرم چې یو ډېر غټ سربند شهروان په نامه د جدار چینه شروع شوه تر شرخان بندره پورې دا غلوړ ځمکې وګکې هاته اوس خلک د وګونو هم په آزاد دي زیاتره خلک د شپې هم راوځي دوري لار پر ګرځي چې دا وګکم ځکه شتانو نه کې دای فاصله ځمکې خراب نه کوي ته ایمان سره الحمدلله اوس د وګستو دا هر شوی دا واغ بندونه سربندونه په اساسي د ډول جوړ شوی دي نو خلک دوم راستوي سره مخ نه جوړ
بل تاسو یادونه وکړئ چې مېم صاحب ولسوالی کې دغه راز داش چې ارچی ولسوالی کې دوه بوستون زیاته نسته مخکې مو دا هم ویل چې بزغلی په صبر یا غوي میاشت کې لګول کیږي یا کرل کیږي په کوم میاشت کې بیا دا واده کوي په کوم میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوي ځکه چې دا هرڅه خو تاسو ته به تر مال میږي د نور په نسبت
او کله چې دا شول بوزغلی اچول کیږي دا تعلق خورا جوخ نیسی، یعنی په تعلق خورا کې دا رسیدي نیال ته برابرېږي. یعنی اول د ثور کده وښندل شي پټې کې لسم د جوزا د آماده کیږي، لسم د جوزا دا باید وکړل شي نیال شي. نو دا جنال شي بعد دا غینا دوزل درېزل دا کوټ غاړي تور او سپین کوټ خلک ورکوي وتا، نو بیا په میزان نه شي دا ټولې پخېږي او بعد غینا خلک ریبي او راټولوي او ورګي کوي.
دا ډیره زیاته موده نه ده،
دا درې میاشتې وخت نیسي، څه باندې درې میاشتې دا وخت نیسي دا ټول راټولول.
بل کله نا کله په ځینو ولایتونو کې د طبیعي آفتونو یادونه خلک زیات کوي، چې مثلا ځینې وخت مرزونه لګیږي په دغه سي بوټو کې یا په دغه سي زراعتي تولیداتو کې. د شولې په برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایئ چې د دې کې هم ځینې مرزونه لګیږي؟
یا نظر نور اصلاتا په شول کې دومره مرزونه لري، دغه کوم تجربه لرمه دونه زیاته مرز نه کوي. دغه تیر کالو یو قسم چلزی پیدا شو، دغه وږي به خوړل، خو بیا دلته دوایان یې بیا خلک دوا شیندي، دوا شیندي دغه دوا په واسطه باندې هغه کنټرولېږي. خو زیات مرزونه چې کوي دغه ترکاري ډېره مرزونه کوي، غنم مرز کوي، شوله دومره زیات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور پاسي دي.
شوله ولې مرض نه کوي؟ ستاسو تجربه څه وایي؟
دا شوله یو خو رزه کې وګو کې زیات نور پاسي نه چي، دا حشرات یا چمجي دا متضرر کوي. چې شوله تلل ساده په وګو کې نوال ته د حشرات او یا د نور چمجي دا شانل ته د منځي بل دوا خلک شیندې، دا دوا په واسطه باندې په خوابه خلکو د شول کې کله چې د ازره واخ او اضافي واخ را شګیدل دا په نور په واسطه باندې دا د منځه ولل شاو کول دي. او دا ورسته تللی کې دا واخ او د ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پام په واسطه یا په وګو کې پوجي کوي، اغه پرته د شول نه د نور بوټو ټول د منځه وړي. نو دا فکر کوم چې دا دوا د نور د حشرات یا مزرعه د هچ په شول دي دا د منځه وړي د پاسر باندې دغه ډېر مرزونه شول نه کوي.
بله معیار صاحب، په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دی هغه د پرمختللې ماشینری په مرسته تر سره کیږي. اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینې ماشینونه چې په نور نړۍ کې د ماشین په مرسته خلک دغه کارونه کوي، خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوخت وي، میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغه کارونو کې، نارینه هم. څه فکر کوي چې د عصري ماشینری په برخه کې اړتیا نشته چې افغانستان ته هم دغه ماشینری راوستل شي؟
ارتیا شته ولې نشته؟ خو متاسفانه چې تیرو حکومتونو یا د تیرو شل کلن حکومت چې دلته حاکم و، یعنی هغه چې لازم وه چې باید زراعت برخه کې کار وشي، متاسفانه هغه کار نه دی شوی. یعنی که نوره نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده، هېڅ په لاس باندې کار نشته په نوره نړۍ کې. خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک.
بل معیار صاحب، په خپل دغه کاروانګر ولې اقدام نه کوي؟ دوی خو هم حتمن ځینې اتحادیې لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشینري افغانستان ته وارد کړي.
د اتحادیې دغه بزګر چې دی هغه دومره دغه نه لري، دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشینري واخلي. نو دا غیب خاطر باندې د واسه توان دا نه جوابي چې د خارج نه ماشینري او واردې کېدل تر هغه نه استفاده وکړي. دا به د بزګر اقتصادي وجه د خراب دخنه د چاغي هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي. یعنی زما په نظر دا د حکومتونو د زراعت ادارې مسؤلیت دی چې بزګر لپاره کار وکړي.
بلې مایر صاحب، په تاسو خبرو ته راولېږم. په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله. تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې ده چې له کوم بانک څخه تاسو پور واخلئ؟ آیا شرایط یې اسانه دي، سخت دي، او کولی شئ چې دغه خپلې اړتیاوې پوره کړئ؟
یار شخصا من د روزه پورې کمبان د بخوندس کې نه لږه دي د بزګر سره مرسته وکي تور ورکي دا څه موږ تر اوسه نه لیدلې خو بعضې موسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شویو تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیونه بزګرو ته ورکوي خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري یعنې هغه وخت یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت دوی نه ورکوي هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي یعنی کله چې دوی اکثره وخت د غنمو تخم یا کوټ ورکوي بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کري نو دغه کوم مرستې چې د اصلاح شوو تخم یا د کوټ په نامه کېږي هغه به جد دل وهود میاشت ورکوي هغه وخت کې ورکوي چې هلته بزګر یعنی کاملا خپل غنم کرلی وي یعنی کالتیا ورته نه ده ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي او بل هغه هم د نمایشي شکل لري هماغه د کلي ارباب او یا ملکو همدغه خلک یخلي بېرته د تور بازار کې خرڅوي یعنی هېڅ کوم بزګر دهقان ته د هغې کوم ګټه نه رسېږي بل دا کوم اصلاح شوي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی وي نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي د هغه د تجربو نه راوتي وي بزګر ته یوازې هغې په زراعت په وده کې هغوی سره مرسته وځي زیاتره قرارداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغې د بازار کې غنم اخلي فقط صرف ترکوي ترکوي هغې باندې دهقان هم مطمئن دي دهقانان یې کریم نو یعنې هغې باندې اعتماد نه کوي چې وایي خلي بس درته بازار کې خرڅوي تر کوټ یې خپل ځمکه کې استفاده کوي هغه نه درته بازار کې خرڅوي داسې څه نه وي چې هغه دهقان ته ګټه وړي اکثره دهقانان د خپلو تجربو نه کار اخلي هغې خپله تجربې کوي یعنې زراعت اداره یا نور موسسات چې هغوی تر اوسه پورې په دې نه توانېدلي چې مثلا د شولو داسې تخم پیدا کړي چې هغه ښه حاصل وکړي داسې تر اوسه نه ترسره کېږي په وروستیو کلونو کې به دغه د وریجو د پروسس شرکتونه په کندوز کې جوړ شوي دي دوه درې شرکت دی فکر کوم د هغوی کوشش کوي چې ښه تخمونه را وړي دغه شرکتونو والا اوس د بزګر سره مرستې کوي مثلا تخم ورکوي خط تخم ورته راوړي د نورو مثلا پاکستان نه بل ځای نه چلته تجربه شوي هغه تخمونه توضیح کوي بیا د کوټ په وخت کې کوټ ورکوي زیاتره چې دی حاصل اخلي حاصل په وخت کې بیا دغه پیسې بیا دغه شرکت ته درته ورکوي هغه شولې بیا دغه پیسو مقابل کې د په هماغه وخت چې کوم ریټونه وي په هغه ریټ مطابق بیا دغه شرکت والا اخلي بیا وړي هلته پروسس کوي
ډېره مننه د ژوند د رنگونو پروګرام ته غوږ یست له ازادي رادیو څخه نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبرې کوو کروندګر سربلند مایر زموږ میلمه دی د غرض د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفون نه روخ کیږي کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ را وهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې را سره شریک کړي یو شمیره مو د 00422114 شپږ سوه یو بله شمیره مو د 00422114 پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د واټساپ په اسانتیا لري او انټرنیټ لري کولی سي چې د راډیو واټساپ شمیرې ته دغه شیبه زنګ را ووهي یوه شمیره مو د 00422114 شپږ سوه یو هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو سکایپ ته زنګ را ووهي راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي راډیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د ماپښین 2:14 دی په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ته راځو یوه اوریدونکي ته ورځو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخ سوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما دی ولس خدمتگار ما او ډیر دی قانونو بزګران ته توجه کوم ول بد بختانه
کوم زایس کوم زنګ وهله
وزارت زراعت دغه ما ماش
ستاسو आवाज ډیر خراب راځي کې اوس زایته تغیر ورکړي
ما دی محمد ول سواله ما بله سابق لوګر کې مشول کړل ولې و شو بنشته دا خپل وزارت زراعت باندې ډیره توجه کی او دا د کندوز خو سابق به دا کندوز او لوګر د کابل کندو دی غلې بعد وزارت زراعت توجه کی او د قانونو خصوصا دغه دی شول شي کړی دوه سره باندې ډیره توجه کی اصلاح شته تخمونه ورکی او د دوی په وبو کې بعد هغه بیلی ورته جوړ کی دا وبو صحیح زر ورور شي او دې ته دوا ورکی دا شرط هغه موزر شان دی بینې شي او غیا دی بینې شي دې حاصل واخلي ولی زه خپل د وزارت زراعت نه خاطره لرم دا اوریدل پښتنه وکړ کلی باندو ته وزارت زراعت نه دی فقط خپل دی وغار نه وږي په بل غار نه وږي خپل ما شخلی او ګورم مې سړی خونی نه دی جوړ کړي او بل لاسې فابریکې دي ته نه دی جوړ کړي خپل وزارت زراعت چې کله شولې پخیز یو دی د پروسس کی او خپل په افغانستان کې ته نه ګټه واخلي یا بل چې تا نو موږ تاسو باید دا چې زراعت نه فارم باید راولي ولې زه خپل اسناد ثبوت ویډیوګانې لرم چې وزارت زراعت نه شولو ته نه باغداري ته توجه کوي نو نور زمینداری ته توجه کوي دغه افغانستان نه یعنې ښه زراعتي مملکت او ښه د قانون لرو بزګران لرو تاسو خپل بلدي ولې بدبخته چې وزارت زراعت به هیڅ وخت کې کله د ډاکټر نجیب حکومت سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه کړي او دا ګوره زموږ مې ویره شيږي دا اوس خرابي ګرځانه دي بعد وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا مېوه بس خارجه صادرې کی زمیندار بیچاره ډیر مصرفونه کوي یو بوجي کو تور کو څو دا شپږ زره روپۍ یو دوشتین کو دا په درې زره روپۍ دا چې څوک هم پیسې نه پوره کوي نو موږ تاسو نه مننه کوم دا د رادیو ازادي تاسو ښه خبرونه کوي او بل دا واتساپ کې د ویډیوګانې هغه غږ دې له هغه هم نه خپروي تاسې کار مه کوئ که نه چې موږ هغه اسنادونه یا ویډیوګانې درلیږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي یوې ګورې بنه باندې نشروئ
ډیره مننه دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی اورېدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی وو د کرنیزو چارو متخصص صیب غتالله اخونزاده هم رخ سوی دی اخونزاده صیب د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو ځینو کروندګرو خپل تجربې را سره شریک کړي دغه راز سربلند معیار هم له کندوز سره وصل دی هغه هم خپل تجربې شریک کړي ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کیږي که کمه سوي
السلام علیکم ورحمت الله زموږ د خانه فقلی صالح صاحب تاسو ته د بحث د غنوالو ته او ټولو د ازادي راډیو ټولو ښاغلیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نو ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده چې په دې باندې بحث وشي او د زموږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې شي نو ډېره ښه موضوع ده د دې حقینو د شولو د کرلو برخه کې البته زموږ بزګران په ټولو برخو کې کومه برخه کې هغه مثلا د شولو یعنی د غلجاتو برخه وي که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده که د مالدارۍ برخه ده او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري ستونزې شته دي نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده د شولو د کرلو او یا د شولو د محصول یا د کرلو کې البته په شمالي ولایتو کې په خاصتا چې کندوز ولایت زموږ ډېره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي نو دلته په خصوصا په کندوز کې د شولو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده نو ډېره ستونزه او علت یې د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي شوله بیا شوله بیا داسې یو نبات ده نسبتا نور زراعتي محصولات ته لکتوزیات اوبو ته ضرورت لري، نو د ستونزې سره زموږ بزګران مواجه دي. نو چې دا بیلابیل عوامل لري چې د اوبو کموالی مسله بیلابیل اړخونه لري چې باید
اخونده صاحب، مخکې اوریدونکي د اصلاح سویو تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي، خو هغه سي چې کروندګره تمه لري هغه دوی ته نه رسیږي. په دې برخه کې تاسو خپل تجربه راته ووایئ چې اصلاح سوی تخم څوک وکړي یا اصلاح سوی تخم څوک وکړي زیات ښه تجربه ترلاسه کولی سي، زیات ښه حاصلات ترلاسه کولی سي که نه اصلاح سوی؟
اسلاسوی تخمونه مصالح صاحب محترم، اسلاسوی تخمونه کې البته په حاصلاتو کې اسلاسوی تخم څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي، خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو. چې دلته مثلا معمولي مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولې لکه باړه، پرده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولې په نوم مشهوره دي، نو دا کرل کېدلې. نو په دې وروستیو کلونو کې ځینې د شولو هغه بهرنیو ورایټیګانې چې دلته مثلا د بهرنیو هیوادونو نه دلته راوړل شولې، دلته تجربه شولې، وروسته له تجربو نه بیا د حقینو ته توضیح شوي دي. نو لکه یو مثال یې تاسو ته وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې شوې ده چې د کندز یک په نوم، کندز یو په نوم شوله ده چې په عام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده. نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته. نو د شولو اصلاح سوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې وي اصلاح سوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري، او دا ثابته سوې ده هم په مسلکي ډول او هم په عملي
موضوع. اخونده ده صاحب، تاسو دغه د سیل یادونه وکړه، دا له نورو هغو سره څه توپیر لري؟
البته سیله شوله توپیر په دې کې ده چې توپیر هغه د زراعتي اړخه دا ده چې دا یو اصلاح سوی ورایټي ده، او د مثلا هغه کم کوټ مصارف چې غواړي مثلا هغه لږ مصرف ده. البته او ډېرې ښېګڼې لري، یو دا ده چې دا داسې ټیټ قد والا یا مثلا قد کوټه ورایټي ده ته وایي، چې د شولو یو عادت د څملاستلو لري چې مثلا قد یې ډېر لوړ وي نو څمل یې دې څخه مخنیوی کېږي، بل مصارف د کوټې پې کم راځي او حاصلات یې زیات راځي. او یو البته په د هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکینیو کوم نومونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نورې زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته ټیټ د نظر نورو شولو ته مخکینیو ورایټیګانو ته. علت یې دا ده چې لکه د غذایي البته د غذایي کیفیت له لحاظه لږ ټیټ دي ټیټه شوله ده.
ډېر مننه د کرنیز چار متخصص سیب غت الله خونزاده، له تاسو مننه. بیا هم په پروګرام کې را سره اوسئ، ممکن اوریدونکي هم وروسته ځینې پوښتنې ولري. ورزو سربلند معیار ته چې په کندز ولایت کې خپله کاروانګر دی، معیار صاحب ما مخکې دا پوښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو ول دوه درې وارې سره ورکوئ، دغه سره څنګه ورکوئ یا کود؟
دا کوټ دلته مختلف شکلونه باندې خلک وایي، هر څه خپل تجربې نه په ګټې پورته کولو سره هغوی کوټ ورکوي. بعضې خلک کله چې کوټ د شولې نالۍ د نال نه مخکې په همدې اوبو کې شیندي، کوټ تور کوټ شیندي د هغې شولې نالۍ. او ځینې خلک بیا کله چې شولې نالۍ کې شولې ولګېږي یو پنځلس یا شل ورځې بعد بیا پکې شیندي، بیا چې ښې غټې شي دغه سارکښ نه مخکې بیا پکې شیندي. نو هلته شولې بوټي د خلک ګوري، کله چې شولې بوټي ضعیفه کېږي کوټ ورکوي که چېرته ضرورت ونه لري هماغه دوه ځل کفایت کوي.
تاسو څنګه پوهېږئ چې مثلا یو بوټی ضعیف سوی دی؟
هغه د شولې رنګ نه معلومېږي، کله چې بوټی قوي تک توري رنګ یې توري، او کله چې بوټی ضعیف وي بیا رنګ یې زیړي، بس ورځ تر بلې رنګ یې زیړېږي. کله چې هغې رنګ زیړ شي هلته بیا بزګر پوهېږي چې دا که په همدې حالت باندې پرېښودل شي او دا څوباسي نو خاصل نه کوي، نو بعد دا غنه به کوټ ورکوي نه پرې دا شول جوړ شي. تر څو چې دا سر وباسي او سامار ته رسیږي. او بل په وروستي دغه تېر یو کال نه په دې خوا یعنې بزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. تاسو چې ګورئ چې تېر کال تر اوسه پورې دغه کوټ درې برابره دی، څو برابره لوست دی. سپین کوټ چې تېر کال مونږ په بوجۍ په زر افغانۍ اخیستو، هغه نن په 3200 تور کوټ چې مونږ یو نیم زر یا 1300 ته اخیستو، هغه نن په 5000 افغانۍ دی. یعنی سږ کال د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اوبو نشتون یو لامل دی، د کوټ قیمتي بل لامل دی، بل تیل قیمته دي. که مخکې یو ترکتور یو ساعت کار کوو په 800-900 یا 1000 افغانۍ، اوس په 1400-1500 یا نیم زر افغانۍ کار کوي. نو سږ کال سږنی کال د بزګر دپاره ډېر ستونزمن کال دی.
بل معیار سب ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خو د وریجو بیه هم لوړه سوې ده. که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په 100 افغانیو خرڅولې، اوس ممکن په 200 افغانۍ خرڅې کړئ.
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی. مثلا تېر کال که وریجې وې په دې وخت کې 300 افغانۍ وې، اوس 300 روپۍ نه، 100 روپۍ تفاوت راغلی. 100 روپۍ تفاوت هغه نه شي کولی چې د بزګر هغه مصارف پوره کړي، یا هغه کوم مشکلات چې بزګر مواد دي هغه د مشکلاتو نه راوباسي. نو داسې او بل مونږ سټانډرډ مارکیټ صالح صاحب په افغانستان کې البته په مجموع کې کله چې زمونږ د بزګر اصلاحوي هلته بیا وځي ډېر ارزانه وي. یعنی اوس په 300-400 روپۍ د کله چې منی کې د دې اصل راوځي 200 افغانۍ کېدای شي یو من وریجې دي. سټانډرډ مارکیټ موږ لرو، کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد، هغه به څو برابره لوړ وي. اوس موږ وګورو تر اوسه پورې زموږ مارکیټ کې رومان من په 400 افغانۍ تر 300 افغانۍ، هغه رومان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونه راتله، خو نن چې زموږ د بزګر رومان راوتلي بازار کې 500 افغانۍ قیمت لري. یا مثلا پیاز کله چې بزګر پیاز راوځي هلته بیا په 100-80 افغانۍ وي. مثلا په روژه کې کله چې د خپل افغاني پیاز موږ راووتل، من 80 روپۍ نه وي، 100 افغانۍ وي. نور پیاز اوس په مارکیټ کې په 300 افغانۍ. یعنی موږ د بزګر لپاره داسې مارکیټ نه لرو چې هغه سټانډرډ دي او هغه نرخونه په یو پامغیو حالت کې پاتې شي. نو دا د بزګرو ډېر ستونزه ده. دلته
ډېر مننه.
د دهقان مال ارزانه اخیستل کېږي، خو دلته په دهقان باندې څو برابره قیمته خرڅېږي. مخکې اخندزاده صاحب د شولو خبره وکړله، دلته هغه مشهوره شوري چې دي سرخه زراعتۍ ورته وایي، سنګي ورته وایي، سرخه بغلانۍ ورته وایي، مثلا باړه دي. اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا د وریجو پروسس شرکتونه خوندو کې جوړ شوي دي، دې سره سیله په نامه باندې شوله روا شوې چې حاصل هم ښه دی، مصرف هم کم دی. دلته وریجه چې وباسي وریجه د په لوړ نرخ خرڅېږي. هغه هم که دغه شرکتونه نه وي، دوی پروسس ونه کړي، دغه شوله هېڅ کله بیا څوک نه شي ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجوده ده خلک یې استفاده کوي، هغې کې بیا دا نه وځي،
مسائل باندې خبرې کوو. د کرنیزو چارو متخصص سیب غت الله خونزاده دغه راځي. د کندز یو کاروانګر سربلان معیار میلمانه دی، اوریدونکي کولای شي چې زنګ را ووهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. خونزاده صاحب، شغلی معیار مخکې د ځینو طبي آفتونو یا مرضونو یادونه وکړه، کوم مرضونه ډیر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې؟
مننه صالح صاحب. د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه، د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته، نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې آفتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کې هغه مشکلات د حقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله، چې دا خپله یو مشکل ده د شولو په کرلو برخه کې. چې ځینې جوړ کې هغه شوله هیڅ کرلو ته زمينه نه مساعده کیږي، او ځینې جوړ کې که شوله وکړل شي نو د اوبو د کموالي له وجې نه حاصلات کمیږي. نو بله ستونزه د تاسو د آفات ویلې، آفات تو البته دلته آفاتونه او یا مرضونه داسې مختلف دي ستري په شولو کې. یو د هغونه مثلا چونجي دي چې شوله یو نو چونجي دي سپین چونجي په دې شولو کې پیدا کیږي، چې دا مثلا د دې شولو دغه د پایا چې ساقه یا سټیم دغه کې ننوځي دغه له منځه وړي. مثلا دلته هملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي، د زراعتي د آفاتو د هغه د لحاظه تخمې هلته موجود وي، نو هغه بالاخره هلته بیا تکثیر کوي زیاتیږي. نو دغه د وجه نه بیا د شولو دغه هغه له منځه وړي دغه کوم ساقه چې ده یا د پایه د شولو، نو داسې له منځه وړه شولې د چپه کېده او د شولو د وچېدا سبب ګرځي. ځینې ملخونه دي، شنه ملخونه چې دام د شولو د پاڼې خوري، البته پاڼې د خپل خاص هغه څه دی استفاده کوي، نو داسې ملخونه هم شتون لري. او ځینې داسې امراض هم شته دي، مثلا د شولو مثلا لاندې د ریښو کې ځینې چونجي دي، ځینې مرضونه دلته هم لګېږي په دې شولو کې، نو مختلف مرضونه شتون لري.
بلې اخونزاده صاحب، د دغه چونجي د له منځه وړلو لپاره کومې تجربې تاسو لرئ؟
د دې چونجي د له منځه وړلو لپاره ثالثه محترم د البته دلته کوم برخې چې زراعت مثلا مسلکي برخه د امراضو هغه پیشنهادوي ډېرې طریقې دي، خو متاسفانه چې په هغو طریقو باندې دلته ډېر کار نه ده سوی. البته د حقینو ذهنیت سازي نه ده سوی، حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفې لري، مسلکي مامورین دي، نو هغوی هم یاد امکاناتو د نشتون د وجې نه، یاد ډېر منظم کار د نشتون د وجې نه هغه طریقې په لاره نه دي اچول شوي. په دې طریقو کې نو دلته اکثرا زمونږ بزګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کوم ښه هغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د هغه زراعت هغه پیشنهادوي، مثلا مسلکي کرنیز بحث دا ده چې هغه نه استفاده وشي، مثلا د هغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه له منځه ویوړل شي. او د تیرو کلونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دی، هغه کرنیز ساحې پاکوالی دا مسایل پکې نقش لري. او د تیرو کلو مثلا دی هغه د کوم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض یا دغه آفت موجود و، دغه بقایا هغه کوم مواد چې په غمځکه کې دي دغه له منځه وړل یا ټولول یا دغه سوځول، دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري. خو دلته مونږ او زمونږ بزګران او حتی مسلکي خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو آفاتو د مخنیوي په برخه کې اخیری گزینه چې موږ تقریبا 45 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز آفات یا مرض موږ کنټرول کو او یا له منځه لاړ ویسو، نو موږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکي دي طریقې دي، نو هغه طریقې کې موږ دومره کار نه ده سوی په دې اړینو باندې، یا ذهنیت سازي نه ده سوی، یا مثلا رهنمایي نه ده سوی، دغه کارونه نه دي سوي. نو هغه آخري گزینه چې د کیمیاوي موادو استفاده ده، موږ هغه گزینې ته موږ او د موږ حاکم ټول په دغه کې دغه استفاده کوي. البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دي د امراضو د کنټرول په برخه کې غنه استفاده کیږي.
بلې اخوندزاده صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د ګټورو حشراتو یادونه وکړه، که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده؟
ګټور حشرات د څه یو مسله ده صالح صاحب، محترم، چې دغه په دې طبیعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي، البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا د زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي. او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي، هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د له منځه وړلو کار کوي، ځینې مثلا د وګي البته وګي د محصول له منځه وړي، خوري یا لمنځوري هغه کې مثلا کار کوي ځینې مثلا د شی لمنځوري نو د مفیده حشرات بیا داس یو بحث لري چې مفیده حشرات البته دغه یو زدیت بحث دلته دی ترمنځ ته مثلا ځینې مفیده حشرات داس یو ته موږ مفیده ویلې سو چې هغه کوم مضر حشرات چې کوم د موږ کښت ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نحو لمنځوري یعنی هغوی مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي چې هغه لاروا مرحله کې یا بالاخره دغه کامل حشره مثلا خوري یا لمنځوري نو دا مفیده حشرات دغه کې داسې یو بس لري چې ځکه موږ مفیده ورته وایو چې دا په یو نحو د موږ دغه حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کورته وړلو کې کومک کولای شي.
ډېره مننه اخونزاده صاحب. سربلان معیار تاسو تر اوسه تاسو مخکې د مارکیټ یادونه وکړه. په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدله، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستانی وریجو او ترکی وریجو بازار ګرم وي. که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي، د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه سالې صاحب. داغه یو علت ادا ده چې د افغاني محصولات د افغاني وریجو چې دی دوی خپوخ نه ور کوي. مثلا کومګه یو من خپل وطني وریجو پخېږو کېدل 15 غره وریجو ورکی، او کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا پخو هغه شل غره وریجو ور کوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپل دغه بزګر هم پاکستان یا هند سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستان یا هند سیلا استعمالوي، نو کله چې موږ هغې نه پوښتنه کوي تاسو ولې افغانۍ وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي، هغې وایي چې موږ پر انسان 10 بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي تر ماځګر یا 2 بجو 3 بجو پورې موږ دا ورته وو دغه ته مراجعینو ته مشتریانو ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخوو دغه وخته پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي، هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې. خو دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخوو دا تر ماځګر پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور جامد دانه دانه په دې کې پرتې بل ډېریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخوو مثلا الله سینځل غوړې ورکوي پاکستان اصل غره وکي، نو دا غي د ډیره د موږ ته د کومه خارجي وریج استعمالو وطني وریج نه موږ ډاټا کو.
بلې سبغت لا اخونزاده تاسو چې د کرنیزو چار متخصص سیاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک اصلاح شوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید شوي تولیدات یا خپل وریج برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایی مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل قضیه دا ده چې د موږ داخلي د شولو تولیدات البته دا کوم دي حقین چې موږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا وروسته لدینا چې مثلا البته دا مشکل د موږ دی تخم نه شروع ده تر هاروست مثلا د محصول د ټولولو نه غنه وروسته د پروسس کې ټولو کې د مشکلات زموږ د پروسس سلسله چې ده د حقین چې شولې پروسسوي دا ډېره یو زړه او ډېره یو سابقه البته طریقه ده چې ډېر خپل زحمت سره او په ډېرو وختو کې مثلا زموږ د بزګران شولې چې پورته کې نو دا تقریبا 10 ورځې ځینې جو کې تر 15 ورځو کې په اوبو څاکې اچوي وروسته د غنۍ راباسي بیا هغه مثلا نیمه کوي په دې کې د اور برسره دی دیګي وی نو کې نیمه کوي نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده د پروسس سابقه او زړه نو هم وخت زیات نیسی هم زیات نیسی او هم مصرف کې ډېر دی.
او خوندزاده صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکا فعال ده، یعنی کده دغه فابریکو شمیر زیات سی فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلېږي؟
بالکل حل کیږي دغه د شولو د پروسس د کوم فابریکې چې دغه ډېر ګټورې دي او خلکو لپاره د اسانۍ د کار اڅانتیا را مسته کوي. اما متاسفانه چې اوس هم ډېر شمیر زمونږ مزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نوړي یا خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بل موضوع دا د معیار صاحب څخه اشاره وکړله، البته دا د مونږه د شولو محصولات دا د مونږه داخلي مصرف د وریزو نه پوره کوي صالح صاحب فرام. نو یو علت د ډېر د بهر نه مثلا دلته شولې وریجې راوارېدېږي، مثلا هندۍ شو وریجې او پاکستانۍ. علت یې دا ده چې مونږ داخلي د خپل داخلي بزګران نشو کولای چې دغه د شولو یا د وریزو مصرف د خپل د هېواد د اوسېدونکو پوره کړو. یو علت یې دا ده. نو دغه کوم وریجې چې دلته تولیدېږي د مونږ بزګران که چېرې دا مثلا دا د بهر نه دا وریجې راوارد نشي رانشي، نو دا د قیمتونه به ډېر نورم لوړ شي، ډېر به لوړ شي، نو بیا دا خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. نو یو علت هم دا ده چې بازارونه او نو که چېرې په دې باندې کار وشي چې زمونږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي، چې زمونږ هغه کوم ساحې د کښت د شولو چې د کښت نه پاتې وي او یا د اوبو د کموالي له وجې نه، یا د مثلا د کانال په دې برخه کې البته مشکلات زیات دي چې د کانالونو تنظیم ده، کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي، چې دا مسلو باندې کار وشي. هغه کوم ساحې کومې ځمکې د مونږ چې د شولو د کښت نه پاتې دي هغه بیرته مونږ دې ته آماده کړو چې هلته شولې وشي او بزګران شولې وکړي. نو بیا کولای شو چې بیرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریجې تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وشي، البته منظمه پروسه غواړي، مسلکي کار غواړي، د بزګرانو سره کار وشي، رهنمایي وشي، البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هره برخه کې کار وشي. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه، نو د مونږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطحه بزګران ډېر پرمختللي وسایلو ته، پرمختللي ټکنالوژي ته او ډېر مثلا پوهاوی ترلاسه کړی ده. نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت وي په بهر هېوادو کې ډېر پوه ورسره وي. نو متاسفانه چې زمونږ بزګرانو سره لاسنیوی نه ده سوی، ډېر په ستونزو کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي، هره برخه کې دوی ستونزې لري، مشکل لري. نو اساسي کار نه ده سوی، اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي، همداسې لکه معیار صاحب اشاره وکړله، د کیمیاوي کوټونو سره البته بې کیفیته دي چې بهر هېوادونه راوارېدېږي، نو دغه برخه کې مشکل لري زمونږ د حقین. نو همداسې کوم کیمیاوي درمل چې د بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره واردېږي، دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوارېدېږي، د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا دغه ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا څه قسم درمل دي. او بیا چې زمونږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خوانه، البته چې د شعام په بازار کې مثلا دکانداران وي، دغه د خوانه خرڅېږي، چې دا خپل ډېر ستونزې جوړوي او چې ستونزې د خپل دغه مسله ده. د البته د هغه بحث بیا مونږ نه ورځو، د محیط زیست په برخه کې دا ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه، د مارکیټونو برخه کې مونږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي، مارکیټ تنظیم غواړي، چې هغه په هره برخه کې مثلا که هغه د بزګرانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصناف د خانه تنظیم شي، یا مثلا مسؤولین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په ډېرو برخو کې
زموږ ضرورت واقعاً اخونزاده صاحب تاسو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره. په دې پروګرام کې موږ یو بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکي راواخلو، کله چې اوریدونکي بیا دلته بحث رواني چې اوریدونکي نصر اخیستلی، کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس کله نه کله نه روخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلن معیار، دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نورو خلکو ته رسیږي، د ځینو ستونزو یادونه ښاغلی اخونزاده وکړه، ستاسو پیشنهادونه کوو چې څه فکر کوي چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی؟
مننه صالح صاحب. صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې کله چې په یو هیواد کې پنځه سلنه په زراعت کې مصروف وي، دا د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې په هماغه برخه کې باید ډېره سرمایهګاري وکړي، ډېر کار باید وکړي، خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنې مخکې ما تاسو ته ویلی چې بزګر دهقان د خپلو تجربو نه ګټه اخلي، مخکې اخندزاده ته یوه خبره وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي، اعتماد سازي وکړي، خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هیڅ اعتماد باور نه لري، ځکه چې تر اوسه پورې د زراعت ادارې داسې کومه تجربه نه ده ترسره کړې چې هغه نتیجه مثبته وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شوي. زه یو تجربه تاسو سره شریکوم. د تیر کال
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویستر اغلی ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګر تلته دغه ورکوي، ټریننګ ورکوي عملي او نظري. بیا زما هغې کې ګډون وکړو نو دغه ادارې ته موږ تاسو څه کوئ؟ ویل چې موږ یو جریب غنم کرو تاسو نمونوي، تاسو به تر کاره تر تریشله پورې تر حاصله اخیستلو پورې به تاسو موږ سره دلته یاستئ. پروګرام چې تاسو به موږ راغواړو تاسو به دا عملي تور دلته نظري او عملي موږ دلته سمه ده. دوی یو جریب ځمکه غنم کرلو چې دا یو جریب غنم موږ کسته یو جریب نه تاسو موږ 300 منه غنم حاصل اخلو. یعنې پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سال یا سل ډیر سال یې تر دغه تسلو منه کم غنم نه اخلي. نو دوی دغه یو جریب ځمکه راواخیستله، اوله خولبه کړه، بیا لیوال کړه، ماشین برابر کړه، بیا یې دغه د مالونو پاروي را دای ته کې وشي نه تور کوټ دای دای قطاره کړي په راجا باندې د غنم نال کړي په دې طریقه به تاسو غنم نالوي.
بله
دا موږ ورته یو راځه کومه طریقه باندې تاسو د غنم نال کړه دا یو جریب موږ دی یو جریب وته نه لري دا یو جریب دا ختم وکړو. یعنې چې ګرل دا کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کړي که دا رقم موږ ورو دې مصارف څو چند ډیریږي او بیا نتیجه را معلومه نه وي چې نتیجه مثبت ده که منفي وي. بیا غوې چې موږ تاسو ته کړو که تاسو مثلا شل جریب دې قانې کړئ په دې صورت باندې الله سو کړئ دا شل حاصل دا اخلي کله سره 300 کړي دا ټول حاصل تاسو اخلي موږ دلته سماله کله چې دا غنم وکړل او دا غنم او دا شل دا ثمر ته ورسېدل دا خلک ایتغه عملی یاري فکر غي دا کار بنیم کې پاتو ولی د نیم نه دې پوښتنه لازم کار نتیجه نه ورکړي. یعنی پرېشل او دغه شین ته موږ به راغلو وختلو بیا غ پټي خاون نه ما پښتنه وکړه چې دا پروسه خو د څه وجه تر پرېشل پورې د 50 بزګر باید دا وګوري چې زه د اصل سره کې د اصل باید موږ مخکې راځو چې څنګه غنم کیږي. بیا غ ما ته یاره چې یو وخت ما خپل غنم د کوډ ولا شي اور کول داخله لاړو چې ورک شلو دا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشي دا غنم ضعیف دي دا کوډ دی وخت به کار دی او بو ته به کار دی تاسو راځي ته بو کوډ ورکړي کوډ دراوړي وای دا موشته مونږ ته یاره چې تاسو مونږ به کار کار ملري مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه تر کوو. یا وخت چې کله دا غنم دغه شو ما چې کوم کړلو دا غنه دا غنم خراغلو نسبت دې چې مصرف هم ډیر کړو یعنی هغه مسلکی کسانو دا کړلو.
بله
بل اخر کې و تر شل او څه کوو چې دا اصل شل معنا وکړي دا جری زما غي اصل 50 معنا وکړو.
بله
نو دا پروسه هم دې په پاتې شول نو ځکه بزګر د خان په زراعت باندې باور نه لري یعنی دا اعتماد د لاس ورته تر اوسه پورې دوی د زراعت د راهنمایي دا غي دغه نو اوسه پورې دا چې کوم مثبت نتیجه نه اخلي ځکه اعتماد په بازار ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لیدا و څنور نه لري کې چې کله یو افات راځي چې ګورګه جو حکومت تر اخري هغه پورې متخصصین باغی کړي چې سار ته یې داغه علائم پیدا کړي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوه دی بل اخر هغه مرض هغه افات د مېن جوړي په بدبختانه زموږ په ملک کې دا څه نشته چې کندوز د افغانستان په سطحه د افغانستان کندو او لقب یې اخیستل چې دا د افغانستان کندو دی دغه د دې حاصلات د هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته جات خارج ته صادریږي.
بله واقع
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکی یو یعنی غټ مارکیټ وو ټول عالم کې یو مرز دل درا پیدا چې د خټکی به چینجو ال
بل ما یو سیب د پروګرام وخت په ختمېدو د کپلندو ټکو یادونه وکړي چې د یو څو ثانیې لرو.
ها یو خټکو مرز یعنی کله تیر شلو چا دا نظرات دا پیدا کړي دې مشکل پته کړي د اما خلکو د خټکو د کارن لاس واخص یعنی ډیر کړي نو په تیرې دو سره و دا مرز زمونږ ته له اوس بیرته خلک خټکو
متاسفانه چې د پروګرام د میلما د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان مایار ټلیفون قطع سو. د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلما نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان مایار چې نن مو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړې. لوریدونکو هم مننه.